سلامونه ستړي مشه د ازادي راډیو یوې بلې خبری مجلې ته خراغلې پیل په خبرونو کوو. عربی رسانه یو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه مړی به د پنجشنبه په سهار د ایران په پلازمینه تهران کې له جنازې وروسته قطر ته ولېږدول شي. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې د هغه په هستوګنځي کې له خپل یوه ساتونکي سره په یوه برید کې چې څرنګوالی یې له مشخص نه دی ووژل شو. ایران برید توغندیز بللی او پړی پر اسرائیل ورچولې ده. رپورټونو کې ویل شوی چې د جمعې په ورځ به دوهې کې د هانیه د جنازې بل مونځ وشي او بیا به د قطر په دویم لوی ښار لوسیل کې خاورو ته وسپارل شي. هانیه په 2018 کال کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو او له هغه وخت راهیسې د خپلې کورنۍ له ځینو غړو سره په قطر کې اوسېده. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران حکومت یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه و ټول انساني او د نړیوالو حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی ده چې د هانیه جنازه به د جنازې مراسم به په تهران کې ترسره شي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی وتلی قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری آژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یوه بیان کې ول نوموړی چې دا بریدی تنظیم کړی وو په بیروت کې په یوه اپارتمان کې په نښه شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا حکومت به د کورجستان له حکومت سره تر 95 میلیونو ډالرو زیاتې مرستې بندې کړي. بلینکن نن د جولای په 1/3 وویل چې د مرستو ځنډول به د هغه څه له امله وي چې د ده په خبره د کورجستان د حکومت ضد ډیموکراتیک کړنې او ناسمې څرګندونې دي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب له اصولو او د ناټو له تړون سره په ټکر کې دي. اروپایي ټولنې د جولای په 9 د کورجستان له دفاع وزارت سره خپلې مرستې وځنډولې. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدروس ادانوم کبریسوس وایي په غزه کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ویروس موندل شوی دی. نوموړی خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره د مخنیوي تدابیر ونه نیول شي نو ډیر ژر به په دې جګړه ځپلې سیمه کې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. کبریسوس د چهارشنبه په ورځ په ایکس چینل کې لیکلي چې په غزه کې د پولیو ویروس تشخیص او د خلکو د ناوړه شرایطو څرګندونه شوې. پولیو یوه ویروسي او لا علاجه ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین تطبیق دی. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللی وو، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلی اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو د پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقوقو فعالې وحیدې امیری، د افې نړیوال سازمان څېړونکي میترا مهران او همدارز د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل سر د سترګو لیدلې حال بیان کړ. د ازادي راډیو د خبرونو ته بیا هم ښه راغلی پیل کوو. د دې خبرونې په راپورونو په دې خبرونه کې براسره واوري د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځني ختیس کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې واوري. د دې سربیره به واورئ چې ځینې بهر میشتي افغانان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه چې په بهر هیوادونو کې د ځینو سفارتخانو او قونسلګریو خدمات بې اعتبار اعلان کړي وو د اندېښنې وړ ګڼلې دي.
په اروپا کې میشتو افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کابل ښار کې د استوګنځیو لوړپوړو ودانیو او ښارګوټو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا د پرچاوي له امله د اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
په سلوري شاتو کې 2 ساعت 3 ساعت برق خوشي کیږي، بیا چې برق خوشي بیا اوبه نه وي، که اوبه پیدا شي بیا برق پیدا شي. اوس کانال دی اوبه هم تیر کړی کې اوبه نه راځي، موږ خی اوبه له کمه کو.
خبرونه کې نور مطالب هم شته. نړیوالو موضوعاتو ته به هم ورشو، خو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه په لومړی راپور شروع کوو. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجلو پراخ پرګونونه پارولې دي. هنیه چې د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوګنځي کې تر برید لاندې راغی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. نور حال د اسدالله لودین په دې راپور کې واوري.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی چې د هنیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو، ټول انساني او د نړیوالو حقونو اصول تر پښو لاندې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د هنیه وژل کېدل غندلي او د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. هنیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران له مذهبي مشر سره لیدکاته هم درلودل. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د وجل کېدو په اړه د خپل فیسبوک پاڼه پوسټ بیرته حذف کړی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه د اسماعیل هنیه یو انزور خپور کړی وو او پر ټنډي ورته د ټاپې په باندې لیکلی وو هغه لمانځه ولاړ. د راپورونو لمخه دغه پوسټ بیرته لری شوی، خو لامل لا معلوم نه دی. دغه دفتر په پوسټ کې بیل دی چې پر هنیه د بریټ سرنګوالي ته اشاره وشي لیکل شوی و چې هنیه په تهران کې تر بریټ لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه وجل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون وو. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي موسی ابو مرزوق د فلسطین له سما خبري اژانس سره په خبرو کې د اسماعیل هنیه وجل تایید کړي او ګواښي کړي چې دا کار به بې ځوابه پاتې نشي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک خبر ورکړي چې هنیه او یو تن ساتونکي په تهران کې په خپل هستوګنځي کې پنهخه شوی. د هنیه وجل کېدو ته د سیمې یو شمېر هیوادونو خبرګونونه خودلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل غندلی. د فلسطین وفا دولتي خبري اژانس د محمود عباس په حواله لیکلي چې نوموړي پر هنیه برید بزدلانه اقدام او خطرناک پرمختګ بللی. روسیه هم د هنیه وجل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه او قطر هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې له دې سره به په غزه کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځیږي. د حماس دغه لوړپوړی مشر داسې مهال وژل کېږي چې امریکا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لنډمهالي اوربند ته هڅې ډېرې کړي دي. د اوربند په دغو هڅو کې چې هدف یې د اسرائیلي برمتشو خلاصون دی، د اسرائیل، قطر او مصر چارواکي هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي دوی د هنیه وژلو په پیښه کې لاس نه لري. د لبنان د حزب الله ډلې هم چې له اسرائیل سره یې په دې وروستیو کې اړیکې کړکېچنې دي، د هنیه پر وژلو خفګان څرګند کړی. حزب الله په یو خبر پاڼه کې ویلي د هنیه وژل به د اسرائیل په ضد د مقاومت اورته نور تیل هم واچوي. اسماعیل هنیه له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده، خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوې، هنیه د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدو کتو کې راڅرګندېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په کتار کې شامل کړی دی. خو دغه انسټیټیوټ د سه شنبه په ورځ ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خبرولو سره ویلي چې په دغه کال کې بیا په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په پایله کې مرګ ژوبله 43% کمه شوې ده. نور جزئیات یې د سنا کاکړ نورو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خبرولو سره افغانستان ته په 2023 کال کې د هغو لسو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای ورکړی چې له ترهګرۍ څخه اغیزمن شوي دي. د دې انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص چې د پیښو، تلفاتو، ټپیانو او یرغمل شویو یو ترکیبي معیار دی او د سه شنبې په ورځ خپور شوی، په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د ترهګرۍ د اغیزو کچه څیړلې. په دغه شاخص کې راغلی افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې په 2023 کال کې د تر ټولو کم ترهګریز فعالیتونو شاهد و او په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له امله د مرګ ژوبلې کچه د 2020 کال په پرتله 43% کمه شوې ده. په پایله کې راغلي که څه هم په دې هیواد کې ترهګریزې پیښې 15% کمې شوې، خو افغانستان په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو 109 قربانیان درلودل. د ترهګرۍ نړیوال شاخص وایي کابل او تخار هغه دوه ولایتونه دي چې په 2023 کال کې د تر ټولو زیاتو ترهګریزو پیښو شاهدان وه. مګر راپور زیاته کړي چې IEP یوازې ترهګریز بریدونه څیړلي او نور اړخونه لکه د ملکي وګړو، د تیر جمهوری نظام د پوځي چارواکو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړنو په ګډون د شاخص په ټکو د بشریت پر ضد جرمونه نه دي څیړلي. د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3 کلونو کې په وار وار دا کړی چې په افغانستان کې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې ځپلې او په ټول هیواد کې امنیت تامین کړی دی. د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې د نهم پله پسې کال لپاره داعش په نړۍ کې تر ټولو وژونکې ترهګریزه ډله ګڼل شوې او راغلی چې دې ډلې په 2023 کال کې په افغانستان کې د هغو ولسو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په 2023 کال کې د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په یوه خونړي ترهګریز برید کې 10 خور مړه شوې، ازادي راډیو ته وویل.
د دې حادثه 55 نفر از دخترها
په دې پیښه کې د دوو ساتونکو په ګډون 55 تنه شهیدان شول. یو زده کوونکی نارینه او پاتې 25 تنه ښځینه زده کوونکې وي او 125 تنه ټپیان شول، چې په شهیدانو کې یوه زما خور ام بنین وه چې په همدې ټولګي کې وه. یوه ډېره غمجنه پیښه او په ورته وخت کې ډېره ژوره غمیزه وه.
د دې برید څخه شاوخوا یوه میاشت وروسته د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د اسلامي دولت یعنې داعش ډلې د خراسان څنګه شپږ غړي چې د ده په خبره د کاج پر ښوونیز مرکز د برید عاملین وه، د دوی د ځواکونو په یوه برید کې د کابل په ختیځ کې وژل شوي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP ویلي که څه هم په بېلابېلو هېوادونو کې د 2015 کال په پرتله په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو شمېر 23% کم شوی، خو د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر کې د 2018 کال په پرتله 22% زیاتوالی راغلی. د یاد انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص له مخې پاکستان په 2023 زیږدیز کال کې په 490 بریدونو سره تر ټولو زیات ترهګریزې پیښې ثبت کړي دي. که څه هم په دې راپور کې د ترهګریزو بریدونو او د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو د شمېرو کمښت ته اشاره شوې، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د سیمې او نړۍ هېوادونه په پله پسې ډول په دغه هېواد کې د ترهګریزو ډلو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې دوی به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان خاورې څخه نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ شي. بیام خراغلی، د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې وکړه چې پر بنسټ یې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کونسلي خدمات به اعتبار اعلان کړي وو. خو په بهر کې یو شمیر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ ګڼي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغه پریکړې پاړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوارلس سیاسي استازولیو کنسولي خدمتونه بې اعتبار اعلان کړي توند غبرګون ښودلې. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سوارلس سیاسي استازولیو او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم خبره کړې، راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي استازولۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې، د طالبانو د پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمیر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وایي په اروپا کې زیات شمېر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت افغانانو ته، په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه باندې ووځي. مونږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې دې تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغه برت سرټیفیکټ، نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت دي، امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغه پورې اړوند موضوعات دي که تجارت کوي، سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل نږدې درې کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو ټینګار وشو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوې وه، د غونډې برخوالو د غشان د امریکا متحده ایالاتونو غوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځي. نور حال یې لسانا کاکړ ناوړو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژني. طالبان په رسمیت مې پیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یوه جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10 جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
I ask زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساویدي او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث لمخې جنسیتي اپارتایډ په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سرسازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ښځو جنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان دي د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری د کورنۍ او بشري حقونو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن میری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خزي وینجونی په نخه کوي تر ټولو نه وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅې د جنسیتي زورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نو موږ د هم ویل هغه کسان چې د طالبانو لدی پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. هغه له امیر په بیلابیلو برخو کې له افغان جنون څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کوانډي ایران ته ورزو. په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له زیاتېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنۍ او چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. نور حال یې د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلن له زیاتېدو اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سیشن می په ورځ د جولای په 10مه په خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه‌یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیگ چې په ایران کې یو افغان کډواله ده په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پر اپر افغانان و اچوی او پا دی پاورتی چی پی ایران که دوی وزید ده افغانان و دشتون لعمل خراب شوی. کلا نا کلا مکتوایی چی ساسو لعمل بایل وری شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وزید خراب شوی دی. زن پایگم دوی ولی دستی و نظر لری خدا تبعیز دی چی دوی کوی
از افغانستانی ها داره ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانی داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کیږي او ایستل کیږي.
دیشب من خود سر جاده دولت آباد می همه جا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیر شپه می ولیدل چې ایرانی پولیسو د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورټونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کېده. حتی هغه کسان چې پاسپورټونه ویزې یا د سر شمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یوې بلې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مردمې کې مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې له افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې له کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
راپورونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. ازادي راډیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په کابل ښار کې د استوګنځي او لوړپوړو ودانیو او خارګوټو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا د پرچاوي لامل د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپل ستونزو د هواري لپاره اړ دي چې د اړتیا اوبه له ټانکرونو وپیری. نور حال به یې ابد سپوږمۍ راکړي.
په پلازمینه کابل کې د هوا له ډېرې ګرمېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي زیاتوالي د مرکز کابل اوسیدونکي په ځانګړې توګه د لوړپوړو ودانیو د استوګنیزو اپارتمانونو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. احمد چې د کابل په لویدیځ کې په یوې استوګنیزې ودانۍ اپارتمان کې ژوند کوي وایي چې د برېښنا نشتوالی د اوبو د کمښت لامل شوی او دی اړ دی چې د خپلې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ اوبه له ټانکرونو وپیري.
برق تر 24 ساعت
برېښنا په څلوري ساعتونو کې یو ځل د 50 دقیقو لپاره راځي بیرته ځي او د شپې په 11 بجو راځي او بیرته ځي. د ماسپښین په 3 بجو راځي او بیرته ځي. برېښنا او اوبه د خلکو اصلي ستونزې دي. زه 3500 لیتره په 900 افغانۍ اخلم او ګاونډیان مې حتی 6000 لیتره اوبه په 1500 افغانۍ پیری.
د کابل په لسمه ناحیه کې د یوې بلې استوګنیزې ودانۍ د اپارتمان اوسیدونکی افندي چې په کرایي کور کې ژوند کوي ورته شکایت لري.
زه خپلم په بلاکو کې زندگی کوم. د فیلن لپاره چې هوا ګرمه شوې نه اوبه لرو نه برق لرو. په سلوري شاتو کې 2-3 ساعته برق خوشي کیږي، بیا چې برق خوشي بیا اوبه نه وي. که اوبه پیدا شي بیا برق پیدا شي. اوس کنال د اوبو تیر کړی هغه کې اوبه نه راځي، مونږ خی اوبه له کمه کو.
دا یوازې د ښارګوټو اوسیدونکي نه دي چې د برېښنا د پرچاوي له ستونزو شکایت کوي، بلکې د کابل نورو سیمو کې هم یو شمېر خلک له ورته ستونزې سره مخ دي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي عبدالحمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره مشکلات دي. ډېره هوا ګرمه ده، ماشومان ټول ناروغان شوي دي. برقونه هم نشته، هېڅ وروره برقونه کله راځي کله بیا ځي، هېڅ ټایم معلوم نه ده. مونږ په ډېره مشکلات کې یو.
د کابل ښار د لوړپوړو ودانیو او ښارګوټو او نورو د کابل ښاریانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د برېښنا کمښت له جدي او عمده ستونزو ګڼل کېږي چې ډېری په ژمي او اوړي کې چې د خلکو اړتیاوې زیاتېږي د برېښنا پرچاوي هم زیاتېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د 1402 کال په دلوي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې او په وارداتي برېښنا د ډېرې اتکال سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د 2014 کال په اپریل میاشت کې په راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې ورسره پر افغانستان هر کال 260 میلیونه ډالره لګښت راځي.
د لوب میدان او نیز خبرونه په سوشيبو کې درته وړاندې کیږي، خو په سر کې لاند خبرونه. عربی رسنیو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه مړی به د پنځشنبه په سهار د ایران په پلازمینه تهران کې له جنازې وروسته قطر ته ولېږدول شي. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی دی. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنځشنبه او جمعه به په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد چکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبرپاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد چکور یې وژلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا حکومت به د کورجستان له حکومت سره تر 95 میلیون ډالرو زیات مرستې بندې کړي. بلینکن نن وویل چې د مرستو ځنډول د هغه څه له امله دي چې د ده په خبره د کورجستان د حکومت ضد ډیموکراټیک کړنې او ناسمې څرګندونې چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب له اصولو او د ناټو له تړون سره په ټکر کې دي وي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدروس ادانوم کریسوس وایي په غزه کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ویروس موندل شوی دی. نوموړی خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره د مخنیوي تدابیر ونه نیول شي نو ډیر ژر به په دې جګړه ځپلې سیمه کې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیول تورن کړل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشه بختيار ساحل مو په یوې نوې خبرونه کې هرکلای کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري افغانستان کرکټ بورډ ویل دي چې له سویلي افریقا سره درې ورځنۍ سیالي ابتر سره کوي. نیټه په ډاګه کړې دي. تر دې دمه د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی. راشد خان یو ور بیا تاریخ جوړونې ته نږدې شوی. په شلوریزو سیالیو کې 600 وکټې پوره کړې دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله به په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې له پاکستان او اماراتو سره په راتلونکي نومبر میاشت کې ولوبېږي. د پاریس په اولمپیک سیالیو کې چین او جاپان ډیر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندوستان له سریلانکا د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ وګټله او دواړه لوبډلې یو ورځنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د خبرونې په دوی منیمایي کې به د لوبو له خبریال ذبیح الله شاهزاد سره د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او لاسته راوړنو په تړاو مرکه ولرو. را سره پاتې شئ. افغان کرکټ بورډ ادارې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 1/3 نیټه په یو خبر کې وویل چې په لومړي ځل به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا له ملي لوبډلې سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. دا سیالۍ به د افغانستان په قربتوب د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شي. تر دې خبر وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي و چې لوبډله به یې د افغانستان په قربتوب د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ سیالي هم په لومړي ځل ترسره کړي. خبر زیاتوي چې دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13مه، 14مه او 22مه نیټه ترسره شي. تر دې دمه افغان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره ملي لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو په خبر کې ویلي دي چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي دي دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې دوه اړخیزې لوبلړې ترسره کوو او کوربتوب یې هم د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه دی. له شک پرته سویلي افریقا د کرکټ په نړۍ کې یو ستر نوم دی او له اتلانو سره د دوی سیالۍ به له ولولو خوندونو ډکې وي. کرکټ بورډ د خپل خبر په وروستۍ برخه کې لیکلي دي د سویلي افریقا پر وړاندې له لوبلړۍ وروسته به په ډېر احتمال سره د بنګلادیش پر وړاندې د بشپړې لوبلړۍ پیل هم وشي، چې له یاد بورډ سره د نیټو له نهایي کولو وروسته به یاد لوبلړۍ هم ډېر ژر اعلان شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې دمه په هیڅ فارمټ کې د سویلي افریقا ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې او په وروستي شلو ورځ نړیوال جام کې په نیمه پیلوبو کې سره مخ شوي وو چې په یو اړخیزه توګه یاد سیالي د سویلي افریقا ملي لوبډلې ګټلې وه. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ اداري ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې داسې ویلي دي.
هو، د افغانستان کرکټ بورډ به په متحده عرب اماراتو کې د سویلي افریقا کوربتوب وکړي، چې په دغه لړۍ کې به افغان ملي لوبډله د سویلي افریقا د لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. البته دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13مه، 14مه او 22مه نیټه ترسره شي. دا یو ورځنۍ سیالۍ دي چې موخه ترې راتلونکي چمپیونز ټرافي ته امادګي ده. سږ کال به موږ د ویسټ انډیز او بنګلادیش سره هم لوبلړې ولرو او تاسې په جریان کې هستئ چې د سویلي افریقا سره د لوبلړۍ د مخه موږ نیوزیلینډ سره هم یو ټیسټ سیالۍ لرو. نو دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د نیوزیلینډ سره او ورپسې د سویلي افریقا سره دوه اړخیزه سیالۍ تنظیموي او دا د هغو هڅو پایله ده چې د په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د بیلابیلو بورډونو د مشرانو سره لیده کاته وکړه. په سریلانکا کې چې کومه غونډه وه د هغې د مخه هم ورسره تماسونه نیول شوي وو. نو الحمدلله پایله یې ښه وه او دا دی مونږ د نیوزیلینډ او سویلي افریقا په شان سترو لوبډلو سره چې پخوا ورسره صرف په نړیوالو جامونو کې لوبېدلي وو اوس ورسره دوه اړخیزې سیالۍ ترسره کوو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د پاریس د اولمپیک په پیل شوو سیالیو کې تر دې دمه هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی. تر دې دمه دوه افغان لوبغاړو په یادو سیالیو کې سیالۍ ترسره کړې دي چې دواړو ماتې خوړلې دي. یلدوز هاشمی چې د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالي وکړه هغې شپږویشتم مقام خپل کړ او په دې سره له یادو سیالیو بهر شو، د هیڅ مډال حقدار ونه پیژندل شوه. بل لور ته د افغانستان د جودو د برخې لوبغاړي محمد صمیم فیضات بیا په خپله لومړۍ سیالۍ کې ماتې خوړلې او د اولمپیک په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوی دی. هغه ونه شو کړی چې خپل اوکراینی سیال ته ماتې ورکړي. نوموړی یوازنی افغان لوبغاړی و چې له افغانستانه د سیالیو ته راغلی و. باید وویل شي چې په پاتې څلورو نور افغان لوبغاړو کې به فهیم انوري د لامبو وهنې، فریبا هاشمی د سایکل ځغلونې، شاه محمود نورزی د اتلتیکس او کیمیا یوسفی هم د منډې په برخه کې سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو په تړاو د لوبو له خبریال زبی الله شهزاد سره ځانګړې مرکه هم لرو چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته خپره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا په د کرکټ په نړۍ کې تاریخ جوړونې ته نږدې شوی دی. هغه د انګلستان په سلبالیزو سیالیو کې وکړی شول چې شپږ سوه وکټې په شلوریزو سیالیو کې پوره کړي. په دې سره نوموړی د کرکټ په نړۍ کې دویم لوبغاړی شو چې ډېری وکټې اخلي. هغه د وروتو پچونکو په ډله کې تر ټولو لوبغاړو مخکښ دی. خو د ویسټ انډیز لوبغاړي ډوین براوو وروسته په دویم مقام کې قرار لري. راشد خان چې تر دې دمه په 401 شلوریزو تجارتی او نړیوالو لوبو کې ګډون کړي. 438 پاڼۍ لوبولې دي، 10148 توپونه غورځولې دي، 10953 منډې ورکړې دي او 600 وکټې اخیستې دي. نوموړي په یوه پاڼۍ کې 10 منډې ورکړې او 6 لوبغاړي سوځولې دي چې د غوره توپاچونه ګڼل کیږي. د نوموړي ایوریج یا اوسط د توپاچونې چې دی هغه 18.25 او اکانمي یا اقتصادي توپاچونه 6.40 چې تر دې دمه یې په ټولو سیالیو کې ترسره کړې ده. هغه په 6.9 سټرک ریټ سره دغه وکټې اخیستې دي او تر دې دمه یې 4.44 وکټې په یوه سیالۍ کې اخیستې دي. براو یوازې 34 وکټې تر راشد خان مخکې دی. راشد خان د اکتوبر په 6 نیټه په 2015 زیږدیز کال د زیمبابوې هیواد پر وړاندې د خپلو 6 سیالیو لړۍ پیل کړه. په یاد لوبي سفر کې راشد خان د افغانستان لپاره په بیلابیلو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې هم درلودې او په دې سره د نړۍ په سوداګریزو لیګونو کې هم یاد نوم دی چې اوس هم د نړۍ په اکثرو سوداګریزو لیګونو کې لوبه کوي. هغه د وروستي 6 نړیوال جام نه وروسته د امریکا په 6 سیالیو کې ولوبېده او له هغې وروسته اوس د انګلستان په 44 سیالیو کې لوبه کوي. بیا هم د کرکټ مینوالو ته بل خبر دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي د 19 ملي لوبډله به د پاکستان او عربي متحده اماراتو د لوبډلو پر وړاندې 3 لوبلړۍ ولوبوي. یا د لوبلړۍ به د روان کال په نومبر میاشت کې د پاکستان او متحده عربي اماراتو په ګډون په اماراتو کې ترسره شي. سیالۍ به د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د 19 ملي لوبډلې وروسته له هغې د مبصرینو نیوکې راوپارولې چې په وروستي نړیوال جام کې 16 مقام خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې تر هغې وړاندې 2 د افغانستان د 19 ځوانانو ملي لوبډله د نړیوالو جامونو نیمه پیلوبو ته رسیدلې وه. کرکټ بورډ وایي چې دغه سیالۍ به د 2024 آسیا جام سیالیو د غوره چمتووالي په موخه ترسره شي چې په ترڅ کې به هره لوبډلې د بلې لوبډلې پر وړاندې 2 سیالي ترسره کوي. افغان لوبډله به په دې لوبلړۍ کې 4 لوبې ترسره کړي چې خپله لومړۍ لوبه به د نومبر میاشتې په 15 نیټه له پاکستان سره وي. کرکټ بورډ وایي افغان ځوانان به دویمه سیالي د نومبر په 18 له اماراتو، د نومبر په 19 یو وار بیا له پاکستان او د نومدې میاشتې په 21 وروستۍ سیالۍ له اماراتو سره ولوبوي. د دې 3 سیالیو لپاره د پایلوبې نیټه هم په ډاګه شوې چې د نومبر په 6 نیټه به وي او د ګروپ 2 مخکښې لوبډلې به پایلوبه سره ولوبوي. د کرکټ بورډ په دې خبر کې د اجرایوي رئیس نصیب خان له قوله لیکل شوی دی خوښ یو چې د پاکستان او اماراتو پر وړاندې د 19 ځوانانو په 3 سیالیو کې ګډون کوو. دا لوبلړۍ به زموږ په ځوانو لوبغاړو کې له پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې او سترو سیالیو د لوبېدو روحیه غښتلې کړي. د ویلو ده چې تر دې دمه د یادو سیالیو لپاره د افغانستان د 19 ځوانانو ملي لوبډله نه ده اعلان شوې، خو تر دې وړاندې کرکټ بورډ په نورو خبرونو کې ویلي وو چې لوبډله په کابل او نورو ولایتونو کې په تمریناتو بوخته ده. یو ور بیا تمکیږو د پاریس اولمپیک سیالیو وروستي حال ته. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د چین هیواد لوبډله او لوبغاړي تر نورو مخکې دي، ځکه دوی د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي. همدارنګه د دوی د سپینو زرو مډالونه 6 دي او د برونزو مډالونه 2 دي. په ټولیزه توګه د دوی د مډالونو مجموعه 15 ته رسیږي. جاپان د دې لړۍ دویم مقام له ځانه سره لري. دوی هم د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي، د سپینو زرو 2 او د برونزو 4، چې د مډالونو مجموعه 14 ته رسیږي. فرانسې بیا د یاد هیواد د لوبغاړو 6 د سرو زرو، 9 د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي. د برتانی لوبغاړي بیا په 4 مقام کې قرار لري چې دوی 6 د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي، چې د مډالونو مجموعه 14 ته رسیږي. استرالیا په 5 مقام کې قرار لري. دوی د سرو زرو 6، د سپینو زرو 4 او د برونزو 1 مډال ګټلی چې ټول ټال مډالونه 11 ته رسیږي. د کوریا لوبډلې بیا 15 مډالونه د سرو زرو ګټلې دي، درې د سپینو او درې د برونزو. د دوی د مډالونو مجموعه 11 تر رسیدي. د امریکا متحده ایالات بیا د مډالونو په لړۍ کې تر نورو مخکې ده او دوی د سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي، 11 د برونزو او 11 د سپینو زرو مډالونه دي، چې ټول ټال مډالونه شپږ ویشو تر رسیدي. ایتالیا بیا چې اتم مقام لري، درې د سرو زرو، پنځه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه ګټلې دي. کاناډا هم د سرو زرو دوه مډالونه ګټلې دي، دوه د سپینو زرو او دوه د برونزو. جرمنی هم تر دې دمه یوازې درې مډالونه ګټلې دي، چې دوه د سرو زرو او یو هم د برونزو مډال ده. د هانګ کانګ لوبډلې بیا چې لسم مقام لري، دوه د سرو زرو مډالونه ګټلې دي، یو د برونزو. دغه راز نیدرلینډ اتر دې دمه دوه مډالونه ګټلې دي، چې یو د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو. نیوزیلینډ هم دوه مډالونه ګټلې دي، چې یو د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو مډال دی. د قزاقستان لوبډلې هم بیا درې مډالونه ګټلې دي، چې یو د سرو زرو او دوه د برونزو دي. او د ساوت افریقا لوبډله هم چې په 14 مقام کې قرار لري، یو د سرو زرو، دوه د برونزو مډالونه ګټلې دي. همدارنګه د سرو زرو په ګټونکو هیوادونو کې بلجیم، آیرلند، آذربایجان، رومانیا، سلوانیا، سربیا، ازبکستان قرار لري. د ویلو ده چې دغه پایلې د جولای د 13 نیټې پورې وي. په راتلونکو کې به ښایي دغه پایلې په غټ توپیر تغییر کوي او موږ به په نورو خبری سرویسونو کې تاسو ته جزئیات خبرو. د ورده چې دغه سیالۍ به د ورده چې د اولمپیک سیالۍ به د اگست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ ته ورګرځو. د هندوستان او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د هند په بری سره 3-0 پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ چې د جولای په 20 نیټه پیل شوې وه، په لومړۍ سیالۍ کې د 43 منډو په توپیر هندوستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي، په لومړۍ سیالۍ کې هند 214 منډې کړې وي او سریلانکا یوازې 120 منډې وکړې. په دویم سیالۍ کې هم هند د 2 وکټو په توپیر بریا ترلاسه کړه. یاد سیالۍ چې د باران یا ورښت له امله 8 ورونو ته راکمه شوې وه، په 8 ورونو کې هند د لوبډلې ته د 8 منډو هدف ټاکل شوی و، چې هند یې لوبډلې په 6.3 ورونو کې پوره کړ. په دریم سیالۍ کې چې په سوپر اوور کې نتیجه راووته، بیا هم هند یې لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې هند 138 منډو هدف ټاکلی و او سریلانکا بیا په 6 ورونو کې 132 منډې وکړې، چې سیالي برابره کړه. خو په سوپر اوور کې د سریلانکا توپ وهونکي بریالي نه وو او هغوی یوازې د 3 منډو هدف ورکړی و، چې په لومړي توپ د هند لوبډل مشر سوریا کمار یادو پوره کړ. په 6 ورځو سیالیو کې د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د هند روی بشنای مخکې وو او زیاتې منډې پتو نساکا جوړې کړې وې. د سریلانکا نوی لوبډل مشر چې 138 منډې وې. دغه راز تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. دغه لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي، چې په ترڅ کې به 3 سیالۍ ترسره شي او پاتې 2 نورې لوبې به د اګست په 4 او 5 نیټه وي. د ورځې چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ته به د هندوستان ملي لوبډلې د ورلد کپ یا نړیوال جام ګټونکو لوبغاړي ویرات کوهلی او روهیت شرما هم بیرته راوګرځي او لوبډل مشر به روهیت شرما کوي. په دې سیالیو کې د سریلانکا لوبډل مشر پتون نساکا ده. پرسته خبر بیا هم د سوداګریزو لیګونو په تړاو درکو. تر دې دمه د افغانستان ګڼ شمیر نور لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت دي. د انګلستان د سلبالیزا سیالیو په لوبو کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي، چې راشد خان د ټرین راکټ یا نتنګم په لوبډله کې لوبه کوي او فضل حق فاروقي بیا د اوریجنل مانچستر په لوبډله کې اخیستل شوی دی. راشد خان په خپل لومړی سیالۍ کې د مانچستر د لوبډلې پر وړاندې 2 لوبغاړي وسوځول او 15 نه سوځېدلې منډې وکړې، چې لوبډلې یا د سیالۍ وګټله. خو تر دې دمه فضل حق فاروقي بیا د پام وړ لاسته راوړنې پکې نه لري. بل نور ته د کاناډا په ګلوبل لیگ کې د افغانستان د توپوهونکو لډلې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه په پرله پسې سیالیو کې لوبیږي، خو تر دې دمه یوازې رحمت الله ګربز په یو سیالۍ کې نیمه سلیزه وهلې ده او نور خندي ځلیدلي. دغه راز محمد نبی هم د توپ اچونې په برخه کې ښځلیږي او عظمت الله عمرزی بیا په تیره سیالۍ کې د خپلې لوبډلې په بریا څلور لوبغاړي په یو سیالۍ کې سوځولي وو. د ازادي راډیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راګرځو. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان لوبغاړو د ګډون په تړاو په دې مرکه کې مو د لوبل خبريال زیب الله شذاب نه پوښتلې دي چې تر دې دمه څو افغان لوبغاړو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې لوبې ترسره کړې دي. شهزاد صاحب، د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې تر دې دمه څومره افغان لوبغاړو په کومو رشتو کې سیالۍ کړې دي او نتیجې څه وي؟
تر اوسه پورې د افغانستان له طرفه دوه لوبغاړو په دوه رشتو کې ګډون کړی چې د بایسکل ځغلولو په برخه کې یولدوز هاشمی په هغه د 15 لوبغاړو ترمنځ شپږویشت مقام ترلاسه کړل، او په جودو په برخه کې د افغانستان له طرفه محمد صمیم فیضات پرون د خپل اوتریشي سیال پر وړاندې لوبه وکړله، هغه د اوتریشي سیال نه ماته وخوړله او د اولمپیک سیالۍ نه هغه لوبه ختم شو.
د نور افغان لوبغاړو سیالۍ به کله او په کومو رشتو کې وي؟
سبا د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري د خپلو سیالانو پر وړاندې لوبه لري. فهیم انوري په ټوکیو اولمپیک سیالیو کې هم ګډون درلودله خو مډال یې ترلاسه نه کړله. انوري د افغانستان ملي ریکارد په خپله لري او غواړي چې یو ځل بیا د افغانستان ملي ریکارد په لامبو وهلو سیالیو کې لوارکی. همدارنګ په اگست دوهم نیټه کیمیا یوسفی په منډه وهلو کې برخه واخلي، هغه په ټوکیو اولمپیک سیالیو کې هم ګډون درلودله او په برازیل اولمپیک سیالیو کې هم ګډون درلودله. کیمیا د افغانستان له طرفه لومړی خزینه لوبغاړی دی چې درې اولمپیک تجربه کوي. کیمیا په سل متره منډه وهلو کې ګډون کوي. په دریم اگست باندې شاه محمود نورزهی چې په ټوکیو اولمپیک کې هم ګډون درلودله، یو ځل بیا د پاریس اولمپیک کې ګډون کوي، هغه هم د سل مترو د په منډه وهلو مسابقه لري. او په سلورم د اگست په نیټه باندې د افغانستان له طرفه د بایسکل ځغلولو په تیمی برخه کې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی یو ځل بیا هغوی د پاریس اولمپیک سیالۍ کوي. هغه د فریبا لپاره دغه لومړنۍ مسابقه ده، خو یولدوز په انفرادي بایسکل ځغلولو په برخه کې شپږ ویشتم مقام ترلاسه کړی دی.
د دې هیله مندشته چې دا ځل د اولمپیک په سیالیو کې افغانستان حداقل یو مډال وګټي.
مډال ګټل څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان له طرفه د تاریخ موږ هغه اویان نویا هغه کلو باندې موږ صرف دوه برونز مډال لرو د رولان اکپال طرفه. فکر نه کوم چې په دې اولمپیک باندې افغانستان وکولی شي چې مډال وګټي، خو په مهاجرینو لوبغاړو باندې یو ورزشکار شته دی فرزاد منصوري، هغه چانس لګ شته دی چې یو مډال وګټي، خو هغه افغانستان نمایندګي نه کوي، هغه د مهاجرینو د اولمپیک ټیم نه په پاریس اولمپیک کې لوبیږي. چانس یې ډیر کم ده او فکر نه کوم چې افغانستان مډال وګټي په پاریس اولمپیک کې.
په عمومي ډول راته ویلی شي چې کومو ملکونو تر دې د ډېر مډالونه ګټلي دي او فکر څه دی چې تر اخره به د کوم ملک مډالونه ډېر وي؟
تر اوسه پورې جاپان په مجموعي باندې هغه لومړی مقام لري د اولمپیک په لوبو کې، خو هغه نه بعد چې دی هغه چین او جاپان دواړه اوه د سره زرو مډال لري، خو چین د لومړی مقام لري او جاپان دوهم، او هغه نه بعد فرانسې او بریتانیا او استرالیا هغه ټول چې دی تر اوسه پورې شپږ د سرو زرو مډال لري او سویلی کوریا چې دی پنځم د سرو زرو مډال لري هغه مقامونه دي چې اوسی دي خو په راتلونکي ورځو کې کولای شي چې امریکا او چین او یا هم بریتانیا د هغه اتلوالی مقام لپاره په مجموعی باندې هغه رقابت ډیر ټینګ بوي خو امریکا او چین هغه دوی هغوی دوی چې دی غښتلی ورزشکاران لري او لوبغاړي چې دی ډیر پیاوړی دي کولی شي چې امریکا یا هم چین د اولمپیک د پایلې نه بعد د اتلوالی مقام د مجموعی په ډول باندې واخلي
په فرانسې کې د افغانستان لوبغاړو تشویق ته فرانس میشت افغانان راغلي وو
د افغانستان تیم د لپاره د تشویق د لپاره افغانان راټول شي په پاریس ښار کې او هغه کتنا وکړه افغان لوبغاړو سره او هغه ژمن دي چې د هغه لوبې ته هم راشي او زه په جودو برخه کې استادیوم کې وم او ومه کتل چې مشت افغانانو چې په پاریس کې هغه جمنازیم کې راغلی وو د افغانستان د لوبغاړو تشویق لپاره هغه ژمن دي چې بیا هم راشي او تشویق کوي افغان لوبغاړو په اولمپیک کې
لا افغان لوبغاړو سره بغغېدلې څومره هیله مند وو د دې سیالیو لپاره او خپل ګډون په دې سیالیو کې څومره غیزمن ګړي
افغانان چې ډېر هغه هیله مند دي چې افغان لوبغاړو په دې اولمپیک سیالیو کې بریا خپل کړي خو سرنګ چې تاسو پیږی د تخنیکی لواج نه موږ پویږو چې ګټل د مډال ډېر سخت دي خو افغانستان خلک چې دی هغه په فرانسې میشت خلکو هغه فکر کوي چې هغه افغانستان کولای شي چې یو دوه لوبو وګټي خو د اولمپیک دا او ډېرې سخت دي چې افغانستان په دې اولمپیک سیالیو باندې بری خپل کړي خو مډال ترلاسه کول ډېر سخت دي خو هغه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوزا شمی نه هو هیوادونه ته ماته ورکړه او شپږ ویشتم مقام د اولمپیک په کچه باندې ترلاسه کړله خو هغه مقام چې دی تر اوسه پورې بهترین نتیجه د افغانستان نه ټول ورزشکاران چې دی هغه یولدوز هاشمي ګټلې
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دیونې لوبي خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
درڅ خطلم درته می وان قتل و مې بخا خطلم درته میوانا قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا ਜਬਨਸਤਾ ਦਜਿਨੋ ਠਕੋ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ پار جاگا بانستا چه پیخ دل ما در توانا و گلوام بخا غگی دنشم بے وسا تدبیر چاری چپیا واڑے